نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو یاسیګار په خپل نوې راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یو اس آی پی د افغانانو په اړه یوې سروې موندلې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغان ښځو سره د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کېږي. دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري. پر ښځو د محدودیتونو په نتیجه کې هغو ښځو چې په دې سروې کې برخه اخیستې ویلي چې د سالنډۍ ژور خپګان، جلاوالی او بې ارزښتۍ احساس کوي. یو اس آی پی په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځان وژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د ښځو او نجونو دي. سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د یو اس ایډ یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه. پدې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ محدود کړی دی. د یو اس ایډ په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري. محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلی سوي دي. وروسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات له منځه وړي دي او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانی تر ټولو ډیرې اغېزمنې سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې آرزو سادات میلمنې دي. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو خواته. ډیره مننه اغلې مومند او اغلې سادات چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلې مومند، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، دغه د یو اس آی پی ټول پوښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې، په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسېدلی دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي، دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي. او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کېږي. ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعیا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کېږي، ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې یوې دي؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته. مننه لیدې چې خپرونې ته بلنه راکړله. طبعا هغه ټولنیز ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو، چې ښځې زیاتره په کور کې اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونې نه ځي، همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان، تاسو خو په یاد لرئ تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې یعنی د نړۍ په کچه هغه هېوادو چې یعنی کمترینه خوشحالی درلودله د دغه هېوادونو په منځ کې وو چې هلته ډېر خلک ډېر کم خوشحاله وو، یعنی د ډېر غمجن خلک وو. نو طبعا اوسني شرایطو کې دغه اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغې کچه نوره لوړه کړې ده، او خصوصا صحي خدماتو ته او تعلیمي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډېرو سختو شرایطو تجربه همدا اوس تجربه کوي او واقعا مشکلات یې اوس ورځ په ورځ زیات شوي دي او ډېر شوي دي. نو زه هم یعنی د ګزارش سره تناسب په بعضې وختو کې موافقه یم چې واقعا دا ستونزې شته دي او مخ په پراخېدو دي.
مننه ډیره اغلی مومند. اغلی سادات، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې په ښځو کې د ژور خپګان، د بی ارزښتۍ احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای سي زیاتې سوي دي د راپورونو له مخې، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته وړاندې کوم. مننه چې وخت مو راکړې. ستاسو په پوښتنه کې جواب ځوای دا وایم چې افغاني مېرمنې فی الحال د نړۍ تر ټولو غمجنې مېرمنې دي زما په نظر. یعنی په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبر نه دی چې موږ حیران شو، بلې چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی، فعلا کوم حالت چې په میرمنو تیریږي، دا اصلا د زغم وړ نه دی. دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوری چې ځان وژنه اوسي. او ستاسو خبر کې تاسو دا یادونه هم وکړه چې په بعض جنازه وژنې زیاتره نجونې کوي، یعنی ښځې یا میرمنې کوي. نو هغه هیواد کې چې د ښوونځیو دروازې تړل شوې وي، د پوهنتون دروازې تړل شوې وي، صحیح خدمتونه په تاسو باندې بند دي، او هغه هم په دا ډول چې آهسته آهسته له یو ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسیږي او دغه صحیح خدمات بند شي. زه دا وایم چې موږ ولې دې ته فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو، په دې باندې موږ خپل هیواد نه شو جوړولی. که چېرته موږ له ښځې د هغې د خبرو کولو د هغې نه د خبرو کولو حق واخلو، د هغې نه د صحت په برخه کې د هغوی حقونه واخلو، یا په هرې برخه کې، په دې باندې موږ خپل هیواد ته پرمختګ نه شو ورکولی. زه وایم چې ولې زموږ خلک، ولې حاکم حکومت ولې داسې کوي چې ټول فشار، ټول غمونه ولې باید په ښځو باندې وسي. زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده، باید رامنځته شي، ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي. ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري، نو خفګان نیسي، ژور خفګان نیسي، نو په خپله افغانستان کې ښځې په څه حالت اخته وي. او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي، نو دا به د دې لامل شي چې هره ښځه، هر نجلۍ او په ټوله کې هر ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواده یا ووځي یا ځان وژنه وکړي او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج ونه لري. نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې ساتو، دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان اخته کېږي. نو د حل لپاره هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي.
مننه ډیره اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملا علي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمر سره ستا په دې خبرونې کې موږ د دوی نظرونه اخلو. اغلی سادات، تاسو خبره پښتنه، اغلی مومند او بخشي، تاسو خبره پښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس آی پی لخوا څخه سروي سوی ده، دوی ویلي دي چې ښځې اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې ستاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیکه توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړی دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، د دغه د لقبله دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري، که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینې ناوړه دودونه ست چې لکه بلې شځي داس فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واک نه لري؟
طبعا دغه دواړه د ارخونه دي، شته په ټولنه کې واغیز لري، ډېر جوړي اغیز لري، خو په ژوند لري. په افغانستان کې کوم غ خپل تیر تاریخ ته وګورو، هم وره همیشه په مرکز په ساته لکتر خو هرڅونه چې موږ د کله خواته تلل ولایت خواته زو چاته زو نه په هي کچه ټیټه ده، په همغه اندازه د خود په وړاندې تاسو خو لای د خود په وړاندې بیا عدالتي او د خود په وړاندې ظلم او دا ډیر زیات شوی دی. موږ شاهدان یو او تر اوسه هم هم دغه لړۍ دوام لري. که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او وغیره، مونږ ته صرف واقعیت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکانات یې لاسرسی درلودو، تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته، دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو. او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي، هغه ښځې چې په ولسوالیو کې، په ولایتو کې، په مرکزو کې دي، د ګوتو په شمېر، اما متاسفانه چې ډېر زیاته د شمېره میلیونونو ښځې دي، شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي، زیاتره په کلو کې، په بانډو کې، په لرو ولایتي سیمو کې دي، د ژوند کوي او د دې د ژوند په مقابل کې هم چې ډېرې ستونزې مخکې لرلې اوس هم لري. بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا پوهاوی یا د صحي مرکزونو تړل یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل دا نور هم د خوځو په وضعیت او د خوځو په مواندې او تخاله نور هم زیاتوي ځکه هغه څه چې خوله پوها وي یا د خوندوی تړل د ډېر د ډېر جواري اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخته راغلي دي ځکه هغه څه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري خپل صحت او خپل اولاد او خپلې کورنۍ ته خپل اقتصاد هم رسېږي کولی شي او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالمه کورنۍ نه سالمه او پرمختللې او هوسا ټولنه منځته راځي نو متاسفانه ډېر تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی ډېره نیاز دی هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې روغتیا په بخش کې ځکه اولاددارې دي موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده هره کورنۍ تر اووه اته نه لس ماشومان لري زیاتره ماشومان سوی تغذیې دي زیاتره ماشومان صحي اوبو او صحي خوراک ته رسسی نه لري میندې نه پوهه دي نارسه دي نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه په کوم میتود غذا ورکړي څنګه دې صحیح سالم وساتي محیط څنګه چاپیریال خپل پاک وساتي څنګه پاک صحیح خواړه اوبه او نور ضروریات او اړتیاوې خپلو ماشومانو پوره کړي چې دا ټول ضرورت پوهاوی ته لري ضرورت کار ته لري کلینیکونه باید فعال وي او باید هلته ټیمونه واچي پرې د دې سره پوهاوی د دې ترمنځ رای چې هغه د کلی مشران خزینه هغه د اعتبار وړ څه کولای شي چې د ښځو د خوانورو ښځو ته پوهاوی ورکړي شي کور په کور د دې د خبرې وشي مو تاسو نه پرې شرایط کې چې دغه فعالیتونه بندیږي او د دې مخه نیول کیږي په دې معنی چې موږ په لوی لاس ځان یو لوی کندې ته غورځو چې دا غیر راستل به ډیر مشکل وي او دا به د نیستۍ کندې وي دا به ډیر وروسته تګ وي زموږ په اوسنۍ ټولنه کې اوسنۍ شرایط کې موږ څلوېښت کاله پنځه کاله جنگ تر شا پرېښی ښځو ډېر زیات سختې ستونزې قربانۍ ورکړي دي هر کور کې موږ ګورو چې یو معلول یو غمګین یا یوه کونډه یا یوه ښځه اړمنه یا داسې خلک شته دي چې نارینه نه لري په کورنۍ کې مسافر دي مهاجر دي یعنی موږ کوم خپله کومه سختي او کوم مشکلات خپلم ستونزې موږ ووایو په زرهاو ستونزې دي چې هر اړخ ته ګوري هر پړاو ته ګوري ستونزې انبار دی نو په دې شرایطو کې بیا هم یو نسبي سوله لرو یو نسبي ارامتیا ده که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي صحت او تعلیم او کار د ښځو اړتیا ده که دا مرتده شي حداقل د دې په دې زخمونو په لږ ملهم او پټۍ کې خصل شي او که نور هم دی وزول شي نور هم دی ته ستونزې مختره شي نو دی نور طاقت نه لري زه فکر کوم چې خودکشۍ ته حاجت نشته د ښځې خپله به خپله د باندې نه ځي نورې ځکه دی د روحي لحاظ هم استقلال نه لري آرامي نه لري د جسمي لحاظ هم دی ډېرې ستونزې اړي دي مریضونه دي مشکلات دي تشویشونه دي اقتصادي وضعیتونه دي ولږه ده بدبختی ده په هیواد کې ګورو چې حتی د طبیعي لحاظ موږ زلزلو او موږ مثلا سیلابونه او وچکالۍ سره مخ یو یعنې د هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي په سل په سلو کې به دې پوهېږم چې نور د ښځو خصوصا حوصله نوره نه ده پاتې نور نو دی په تدریجي مرګ خواته روانې دي نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي د دې مخه ونیول شي او حداقل دې ته اجازه ورکړي ښځې یو بشر دی یو انسان دی یو ژوندی موجود دی الله تعالی ورته حق ورکړی شرعي قانون لري دې دې هغه اساسي خدمات ته حق ورکړي کم او تدبیر نه غواړي بیچاره ښځې اقلا یو صحت ولري یو تعلیم ته لاسرسی ولري اولاد یو ښه تربیه ولري یو په خېټه مړوي اقلا یا د خوراک خو بو ډوډۍ ولري هینداغه غواړي نور څه دې نه زیات نه غواړي
مننه اغلی مومند اغلی سادات ستاسو څخه به په دې تړاو پښتنه وکم د سیګار په راپور کې یادونه سوي ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی او په دې راپور کې ویلي و چې څمو د مخ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی و چې شوزو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولی و په دې کې د عامه روغتیا د پوهاوی کمپاینونه د شوزو روغتیایي مرکزونه د ټولنیز چلن بدلون او رواني روغتیا خدمتونه محدود کړي و. ستاسو په نظر د دوغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی؟ لیوی خوا چې په افغانستان کې د شوزو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګېدلی دی او نورې ډاکټران یې شایي وادي ټولنې ته نورې فارغې نسي چې ورته خدمات وکړي له دې وروسته، او په بلې خواته پر ښځو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیایي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسی نه لري. دغه ستاسو په نظر څه ډول د دواړو خواو څخه ښځې یعنی تر فشار لاندې راغلي دي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
هغه بشیر، زه دا وایم چې لکه زمونږ خور اغلی مومن دم چې وویل چې مونږ له کومې خوا شکایت وکړو هېڅ نه پوهېږو. په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي، که د تعلیم برخه وي، که د صحت برخه وي، هرې برخې کې محدوده شوې وي. نو اوس مونږ پوهنتونونه بند دي، دا خو واضح خبر ده چې مونږ به نو تر څو چې پوهنتون بند وي مونږ به بیا بله ډاکټره ځان سره نه لرو، او کومې ډاکټران چې مونږ لرو هغه معنی کېږي. د دې نه چې مرکزي روغتیایي مرکز ولري دوی معنی کېږي، د دې نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دوی نه معنی کېږي. دا په دې معنا چې مونږ خپل هېواد په خپل اخلو او غرقوو یې. دا هېواد مونږ خپل په لاسو اخلو او غرقوو یې. که چېرته یوه ښځه یوې ښځې ته عامه پوهاوی ورنه کړي بلې ښځې ته، نو تاسو خو نارینه هسې نه هم دولت یادوم چې نارینه خو هسې هم اجازه نه لري چې ښځې ته عامه پوهاوی ورکړي. نو کله چې یو ډاکټر مېرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه پوهاوی ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې یوه ډاکټره خور غواړي چې خپل بله خور تداوي کړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې غواړي د هغې په روان باندې کار وکړي روحیه ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظه کومه ستونزه شته او نه هم د طب له لحاظه کومه ستونزه شته. دا چې دوی ولې داسې کار کوي، دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپله ځوابولی نه شي. په دې کې هر افغانه مېرمنه همدغه پوښتنه کوي چې بالاخره زما ګناه څه شی ده، ما څه کړي چې تاسو هر څه په ما بندوئ. نو په ټوله کې په افغانستان کې هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیکېږي. هماغوی د شل کاله مخکې هم همدغه ظلم و زیاتی په دوی کې اوس هم پېښ کېږي، او په آینده کې د هر حکومت دور ورسېږي نو د ښځې حق به تر پښو لاندې وي. خو تر کله به دغه حق تر پښو لاندې وي، دا د سوال خبره ده. او چېرته د دولت چارواکو نه پوښتنه کېږي چې آخر ولې هر محدودیت هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کېږي؟ حتی هغوی ځواب نه لري. یو داسې قانعي ځواب چې مونږ غوښو کولی چې قانع شو، که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي، خو الحمدلله زموږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو، او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي، خپل دندې ته ځي راځي. نیمې تر نیمې زیاتې ښځې ټول خپل دندو پاتې شوي په کورو کې ناستې دي، او هغه کومې هم چې اوس ورځي چې حداقل خپل د کورنۍ رزق روزي پیدا کړي، خپل کورنۍ ته خپل اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، هغه کار هم تاسو د دې د لاس نه اخلئ. نو بالاخره دوی په افغانستان کې څه وکړي؟ دوی تحصیل نه شي کولای، دوی وظیفه نه شي کولای، دوی خپل اولاد ته روزي نه شي پیدا کولای. نو آیا دوی په ژور خفګان اخته کېږي؟ نه، خامخا اخته کېږي. او حتی افغانستان کې د اوس فقط مېرمنې په دې تلاش کې دي چې مونږ ووځو له دغې افغانستان نه ووځو. مېرمنې همداسې زموږ ځوانان دوی ټول په دې تلاش کې دي چې مونږ دغه هېواد پرېږدو لاړ شو. ولې په دې تلاش کې دي؟ په دې خاطر چې له ښځو حقونه اخیستل شوي، نارینهو لپاره هم کار نشته. مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي، هغومره بیا په نارینهو نه دی. نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې د هغې هر حق واخیستل شي، حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي، حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي، نو بالاخره دوی څه رقم ژوند وکړي؟ ژوند خو سختېږي. خامخا دا د دې باعث کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامیده شي، له خپل زندګۍ نه ناامیده شي، او خدای هم کړي غلط کارونو ته مخه کړي.
مننه غلی سادات. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را اخلو، بیا به ورسته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
ملانی بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام خوندو توامه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني، او که پوښتنه یا تبصره لرئ هم ویلای سئ.
مننه خورجانې، ستاسو همیشنه تل یم د هلمند ولایت څخه. خورجانې د خوند څخه پوښتنه که مننه لرم، رابسه خپل یو لنډ نظر به خورجانې درسره شریکم.
ولې نه مهرباني؟
خورجانې، ما په تېرو خپرونو کې هم ویلي دي چې دلته په هلمند ولایت کې هم اکثر خوندو ته مثال د خبرې اته پخوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د ښځو د ډېر ځای سوي و، لیکن د اسلامي امارت په راتګ سره خورجانې دغه څه ناڅه دغه چې راغلي دغه به سره شریک کړم. اوس ګورې پخوا دلته یو ورور به راولاړ سو، د یو څه زوی هغه ورور به په قتل ورسوي، به قرباني به هغه خور وه. یعنی دا ډېر غټ ظلم خورجانې د خوندو سره مثال د بدوی په دغه کې به ورکوله چې دا جوړه به د عمدي سره وکړله، دلته به دا قرباني دا خور شوله. نو لیکن د دې کمرغه دغه چې د ستونزې د ازمر په ولایت کې د منځ تللې ده، دا یو پرمختیا او بل پرمختیا دغه خورجانې چې اوس مثال د خبرې یو خور بره ولا رسول خپل حق به د چا سره غوښتي. مثلا د پلار سره مزکه شریک و، پلار به د مابین زوته د داوډونو سره خپل حق د خکوي جلا کوي، داوډونو به ځان یې سودوري کوي، خپل حق به نه ورکوي. په دې کمرغه دغه چې د امر غله د خورجانې وسای وس اره خور کولای شي چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکړي. بس هیڅوک نه سره خورجانې څوک یا شزه بدی په دغه کې ورکې په بدله کې حق چې دی هغه په میراث کې حق دغه چې دی ډېر ورکوه سیمې د خورجانې. خو زه د خپل حکومت سره دغه یوه غوښتنه لاکوم، خورجانې ما چې ډېر ضروري دغه یوه ستونزه مې ډېره ضروري. خو زموږ په افغانستان کې جنګونه تېر سوي دي، شل کلن جنګ تېر سوي دي. خورجانې دلته مې ډېرې خوندې لرو چې کونډیانې دي، مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه ده. نو دغه ما ډېر ضروري د حکومت سره دغه غوښتنه کوم چې مثال هغه خوندو ته د کار زمینه برابره کړي چې مثال کونډې دي په کور کې سرپرست نه لري، دا د خورانو دا اعتماد دغه سرپرستي د دوی په غاړه ده. دغه یوه دغه چې راشي او بل دغه پوهنتونونه خورجانې چې لاسې دغه مکتبونه، نو زما په نظر باندې انشاءالله افغانستان پرمختګ کولی شي خورجانې.
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. اتل صاحب، تاسو دغه یادونه وکړې دوه موارد چې تاسو په نظر باندې د ښځو د پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې تاسو وایست چې پرمختګ راغلی دی. دا د میراث موضوع، که په دغه برخه کې تاسو کومه کیسه لرئ هم کولای شئ چې موږ سره یې شریکه کړئ، چې څنګه یوه ښځې وکولای شوای چې د خپل ورور یا نورو د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث مځکه یا هغه کوم څه چې د دې پکښې حق و هغه اخستلایسي.
بلې خورجانې، دا زپاستی شاهد مې د دې زموږ او گاونډي وو چې د مثال د خبرې خپل خوري راولار څه په ماما داوا وکړه، دا خور خپل حق ځینې وغوښتي چې دا ورور زما حق په میراث کې زه مسکینه مثال د مینې ځای نه لرم، د یو پرانبارو د بل پرانبارو پنځایتون زما ژوند زندگی ده. نو کله چې دا ورور څه غوښتنه وکړه، هغه ورور ځان یې سودوري کوي، یار به یې خواته ځان دغه کې بیا پاکستان ته لاړي، مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي. اخیر بیا دا شزی وړو دغه بچان چې موږ دغه سوله د مور سره ملګری سوله رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکړي، والی ته والی پارچه ورکړل، راوی غوښتل دلته چې وروره ولې دغه حق نه ورکړي. خورجانې، زه خپل د دې عیني شاهد یم، دغه را ولاړ څه د زامن په د ماما چې پارچه کاکل رااله دلته ولسوال پر وګرځېدي، هغه مځکه یې ورکړل. یعنی په تیر وخت کې خورجانې موږ د دې شاهدانو حق شزی ته ولاکه خارکۍ حق ورکړل کېږي. خورجانې، یعنی ما مخ اشاره ورته وکړل، دلته د څه خوندې مثال د خبرې موږ په دې دالي چې ورور به مدا وکړه، پلا به مدا وکړه، دلته به قرباني د خورجانې وینو. دا یو ډېره غټه غمیزه به نو د نیکه مرغ ان شاء الله دغه مشکلات چې دي اوس پرال کېدوی دي. په کاته حکومت سمیر دا غوښتنه کوي چې دغه مکتبونه خلاص کړي، ځکه چې مکتبو ته موږ ډېر ضرورت لرو. خورجانې ښځینه دا کلان زموږ په ولایت کې ډېرې زیاتې کمی دي، خصوصا د ولادت لپاره په دغه بخش کې، او دا پوهنتونونه او دا د کار زمینه دغه کونډې خو دغه چې دي دا کونډیانې ښځې چې دي، دا ما ډېر ضروري چې دا خورجانې دلته غټ مشکل جوړ کړي. راځو په ولایت کې ډېرې کونډیانې ښځې ستا مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستي د دوی دغه د باید دغه طرف د کار زمینه برابر کړي. که د کار زمینه نه برابرې، باید دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی ته معاش ورکړي، ځکه زیاده زیاده.
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. موږ ستاسو نظر واخیستې. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، دوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. خو راځه هلمند ولایت څخه اور سوچ خبر کوم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه. که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او که کومه پښتنه یا تبصره لري هم مهرباني وکړئ.
سرور نیوی ازما د هلمند ولایت مسقله ول څه خبره کوم. خورجانو، زه دغه وایم چې د اسلامي مرست سره اکثر دلته په هلمند ولایت کې هم داسې ځینې ځینې ځایونه موږ اوریدلې شي، مقصد د ښځو ځینې حقونه ورکول شوي دي. خو په خصوص دغه یو خبره ستا چې لکه څنګه د ادم مخ ورو چې اشاره ورته وکړه، چې مقصد دغه د ښځو کارونه چې په ځینې ځایونو کې ورکول شوي وي ډیر شو، چې مقصد د ښځو کار کړی وای د دې لپاره چې دوی بې سرپرسته دي. مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي. نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې د دوو ښځو ته یو کار زمینه برابره کړې وای تر څو دوی خپله کورنۍ ته روزي ترلاسه کړې وای.
سرور صاحب، ستاسو په ولایت کې تاسې داسې ښځې وینئ چې بې سرپرسته دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي په خپله، داسې کارونه چې یعنې دوی نسي کولای چې یو دوکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري، نو بیا دوی مجبوره کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي؟
شا چې دي یي به شا چې به په هنم بس همسخله ولسوالۍ کې به، خو صرف ما نه دي لیدلي، ما داسې ځای نه دی نه یم پر تېر شوی چې دغه کورنۍ بیا سرپرست وي. خیر سرپرست هم لري مګر ډېره غریبانې کورنۍ، خو مقصد نارینه وو ته کم کار نه وي بیا سوی، خو یا دې دا اسلامي عمارت دوی و نارینه وو ته چې کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه ته هم کار نه وي بیا سوی، نو باید دا ښځو ته کار برابر شي. خو موږ دغه خبرونه کې او وروستی څخه چې په دغه ازادي یادو کې ښځې مېرمنې شکایت کوي چې مقصد موږ ته د یو کار زمینه برابره شي، نو په دغه نور ولایتو کې هم زه اورمه چې مقصد ښځې ډېر شکایت کوي چې موږ ته د مقصد یو دغه یو کار زمینه برابره شي، ځکه موږ څوک نارینه په کور کې نه لرو چې موږ ته د موږ ته روزي برابره کړي، نو باید زمین مرض داسې یو غم د دغه ښځو وخوري.
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوغې، ستاسې تبصره مو هم واخیستله. بلې، د سرور صاحب په وینا چې د ازادي راډیو سره هغو ښځو چې خبرې کړې دي چې دوی بې سرپرسته دي، یا هم داسې ښځې چې پخوا یې مسلکي زده کړې کړې وې او رسمي دندې درلودې، اوس بې وظیفې سوي دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمینه ورته برابره سي. دغو ښځو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي د راپورونو لپاره. هم همداراز د لیرې پرتو سیمو د ښځو سره موږ هڅې کړې دي چې د دوی ژغونه راواخلو، ځکه چې دا خپرونې د ټولو افغانانو دپاره دي او په ځانګړې توګه دغه خپرونه چې نور بس دی نومیږي، او یوه بله خپرونه هم موږ لرو د دازما حق دی په نوم باندې، دغه د ښځو پر حقونو باندې متمرکزې خپرونې دي او د دوی مسایل موږ په دغو خپرونو کې څېړو. اوس هم ګورم چې که یو بل اورېدونکی راسره وي هغه به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، محمد رسول یم د هلمند ولایت څخه درسره په تماس کې یم، تاسو ته اورېدونکو سلام نو ورځې کوم.
محمد رسول صاحب ډیره مننه. وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ یا تبصره د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړئ.
بلې، زما دا نظر دی د ښځو اړوند موضوع کې چې اول خو مې د مېلمنو ته او د ټولو اورېدونکو ته غوښتنه ده، کما کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه او د هغو دپاره مې دا غوښتنه ده، هغو ته مې دا خواست دی چې تاسې یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ، بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ. نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ، لا به د دغه زنانه و ملاتړې ډېر شي او هم به عصري زده کړو ته لار هواره شي، هم به دیني زده کړو ته. او که دا شی شي یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي، د هغو غوښتنه وکړي، نو بیا فکر کوم چې دا زموږ د سیمو خلک اکثریت دا ملاتړ ونه کړي او نه به په دې کې بریالي شي. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د مېلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي، د هغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځې ښځو ته هغه زمینه برابره شي، هغه زده کړې وکړي، نو دوی به ملاتړې پیدا کړي او په دغه کار کې به برابره خلک بریالي شي. دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به د ښځو لاسرسی پیدا شي. دغه زما نظر.
او محمد رسول صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې دین هم ورښودل کېږي، قرآن کریم هم ورښودل کېږي، د اسلام تاریخ ورښودل کېږي، همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ور زده کېږي، خو په مدرسو کې بیا برعکس ساینسي علوم نشته؟ نو په دې خاطر باندې موږ چې د کومو خلکو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو، دیني زده کړې غواړو، خو چون چې هغه د مکتب برخه دي نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډېر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بله خدای سي دې چې کوم څه نظامونه په 23 کال کې مداره د مکتب او د عصري زده کړو رنگ یاندې په هغه کې بد سو د ازموش په ټولنه کې ځینې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي ښه دي یعنې په عصري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې موږ راغو دلته په تېرو حکومتو کې د دغه زده کړو څه مطلب بیکاره کارونه دلته وسو غلط شان راوړل شول د عصري زده کړو په نامه نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم زده کړې کېږي هم به عصري زده کړې کېږي دا زموږ هم غوښتنه ده هم په اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لاره واره کړي عصري زده کړو ته هم لاره واره کړي ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو هم ډاکترانو ته ضرورت لرو هم نورو داسې ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي پوهنتونونه خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند او د سارایي سیمې چې دي دلته یعنې عصري زده کړې هم یعنې په ټیټه درجه کې دي او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې که څه هم زنانه دي خپل منځ یو شرعي احکام باندې پوهېږي خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي پنشت شمال دي.
ښه ډیره مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه موږ ستاسو نظر واخیستې ستاسو دغه پښتنه چې تاسو ستاسو د نظر په اړه باندې به پښتنه وکم اغلی مومند تاسو د دغه اوریدونکو محمد رسول صاحب خبرې واوریدلې د دوی په خبرو کې یو پښتنه ماته راپورته سول د ویل چې ځینی خلک و اسري علوم ته په بد سترګ ګوري څلا مل سو چې خلک یعنی اذهان مخشوش سول خلک دا فکر کوي چې اسري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي په داسې حال کې چې اسري زده کړې د هر نسل لپاره مهمه دي او هر هیواد کې غواړي چې پرمختګ وکړي د نړۍ سره ځان برابر کړي باید اسري زده کړې وکړي کناري نه وي کښې نه وي
زنګړې سلام محترم ګور ته وړاندې کوم او سل په سلو کې د دې نظر سره زه موافقه یم د کورو چې ویل چې دیني زده کړې ضرور دي زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي واجب العین دي هر مؤمن مسلمان ته که هغه ښځینه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي دوی ته ضرور دي چې دوی د دیني زده کړې وکړي چې ځان وپېژني خدای پاک وپېژني دا نړۍ وپېژني ځکه هر عمل چې موږ کوو د اسلام په لاره کې باید موږ په هغې پوره پوه شو وپېژنو چې موږ څوک یو چا پیدا کړي یو څه وظایف لرو که چېرته موږ تعلیم ونه کړو موږ په دې پوهېږو چې زموږ مکلفیتونه څه دي زموږ دنیا څنګه تېرېږي موږ آخرت کې څنګه څه سوال او څه ځواب لاندې کېږي کوي زکات همداسې روژه همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا یعنی ولولئ نو که چېرته موږ لوستې نو موږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو څنګه به خپل د دین لارښوونې وپېژنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و یو استاد تېر شوی هغې نه بیا همداسې د قرآن شریف ترجمه او همداسې آیات په هغې نازل شوي دي او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو سره راغلي دي د امت سره انتقال شوی دی دا ټول علم دی دا ټول دینی علوم دی چې راغلی دي نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې سل په سلو کې څه زر په زر کې فرض دی چې موږ دینی یاد کړو مونته دا په جوړښت کې فرق لري کې یو مدرسه کې به تنه علم دینی زده کړي اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نه شي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا ضرور دي دا د نړۍ د پرمختګ د ژوند د هوساینې او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم موږ ته کومک کوي چې موږ په دیني علومو کې لوړ لاس ولرو دیني علوم ښه زده کړو چې موږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ ولرو د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو موږ کولی شو آیات ولولو موږ کولی شو ختمونه وکړو موږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو ترجمه یې کړو همدا اوس تاسو باور کوئ زه خپله یعنی هغه مروج تعلیم چې سابق چې شاګردانو په مدرسه کې اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي ډېر په ښه توګه زده کېږي ډېر ښه هغه دین تاته زده کوي خو په څنګ کې ته باید ټکنالوژي وپوهېږې چې ته د ټکنالوژۍ استفاده وکړې چې دین ته پرمختګ ورکړي تاسو باور کوئ دلته یو خپله یو سفر خاطره وایم چې زه به سابق سفرو ته تلم په تیاره کې یو اوږد سفر کې یو چېرته چې به تللی تا به یو فلم لیدو اما خوش بختانه په دې اخرو کې چې اسلام چې د قرآن شریف ختم بو ما به خپل هواد نه یا د لری سفر ته تلم تاسو باور کې ما په فلار کې یو ختم دوه ختم کول قرآن شریف باندې په تلویزیون کې پلی کاو د پرواز کې ما به دا اوریدل او دومره ما په پرواز کې دومره ما به خوشاله ومه دومره مې زه نه آرام او د دې برکت د دې هغه دغه ما تر تاسو زه به زه نه آرام چې سفر کوم یو چې تیم دغه خطر به ما د معنی لري فکر کوم دغه هر مسلمان دغه ارزو لري خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړدل ممکن امکان نه لري ځکه میز چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی مکتب په مضامینو کې د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي او دا اوس هم ډېر شوي دي او په دې خلک خوشحاله دي په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک او زه په خوشحاله یم الحمدلله اولاد مې ځي شکر مومن مسلمان تربیه کېږي مونځ او داسو کلمه او تجوید او قرآن ټول یادوي زما خاطر جمعیږي چې زما اولاد ځي هلته خاله را په دین کښې خو ټوله لارښوونه ده د صداقت دی راستي ده ایمانداري ده د هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دي هغه په دین کښې هم بد دي زموږ دین خو ډېر یو روښانه یو واضح یو 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 سالم دین دی نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نه شته ده کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید تفسیر حدیث فقه ټول را شي او شاګردان ډېر په ښه لولي په څنګ کښې یو یو مضمون د ریاضي د فزیک چې د دغې دیني علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي یاد کړي تخنیک یاد کړي د اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نه شي خو بیا هماغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې او نور د هېوادونه او نور غرب او داسې کفار او ټول به په مخ ځي دا خو مونږ ته یو لوی رقابت دی سیالۍ ده مونږ باید ځان نه ورسوو مونږ باید د اسلام دین په مخ پرمختګ وکړي باید نړۍ تسخیر کړي نور ادیانو سره په ګډه په مخ لاړ شي ولې مونږ وروسته پاتې شو داسې مونږ کوو چې مونږ د مکتب نه اصلي روم لرې کوو په معنا ده چې مونږ دین ته ضرر رسوو مونږ د دین دښمنان ګرځو مونږ دین ته خیانت کوو اصلا که غواړو چې دین پرمختګ وکړي باید په ټکنالوژي او په ساینس او په تجربه او په علم مخکې یوسو دا خو ډېره واضح خبره ده او زه دا علما ټول چې دا تجربې کوي علما چې ټول اوس پرمختګ لري د قرآن عظیم شان نه دي دغه اخلي مطلب اخلي د قرآن عظیم شان نه استفاده کوي د هغې د پیشبینیګان نه چې په دین کښې راغلي تاسو وګورئ څوارلس کاله مخکې د الله تعالی په زموږ ستاسو په کتاب کښې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر ورو ورو اختراع کوي او د خپل په خپل نامه هل دا چې مونږ دا څوارلس سوه کاله مخکې درلودل تاسو یو دفعه قرآن وینئ کامل علم دی او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کېږي نو دې په خاطر زه وایم چې دې ته د عمیقه توجه وشي پام دې وشي د ساینس د علومو په لوستلو کښې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دي او په ټوله نړۍ به دا تذکری انشاءالله او الحمدلله
ډېره مننه آغلې مومند اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده اوس هم اوریدونکي قاري صاحب پښتون موږ ته زنګ راوهلی دي دوی به راواخلو سلامونه قاري صاحب مهرباني وکړئ
سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو ته ستاسو غلو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لنډ نظر غواړم خوري چې ورکړم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه زه خو زه دا وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل سو که چېرې موږ واقعا قرآن ولولو او د قرآن مکمله ترجمه وکړو او یا د احادیثو په رڼا کښې مکمله ترجمه وکړو دغه ټولو کارونو ته دغه ټول اصلي علوم نه دي دا چې اوس دلته رواج دي دا و چې شته او موږ احتیاجي ورته لرو و دغو ته څوارلس سوه کاله مخکې اشاره شوې وه نن هادي نن یې عادي نتیجه ورکړه چون په هغه وخت کښې دا ساینس ان تخنیک او ټکنالوژي و دا خبرې نن یې او زموږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپهسالار د امت و د خبرو ته اشاره کړې وه مخکې ولیکن دلته رانو بعض د عصري علومو او دیني علومو بلې هو مسلمان ته په اول اسلامي چوکاټ کښې دیني علوم دا قدر ضرورت شته چې دا خپل په ارامو په حلال وپوهېږي په فرضو په سنتو په واجبو په مستحبو په دې باندې وپوهېږي یعنې هره ښځه باید دا قدر علوم ولري چې دا خپل د لمانځه په فضیلت د روژې په فضیلت او دا خپل د میراث په حق و خپل په حق و خپل د مور و خپل د مېړه و خپل د خور و خپل د پلار په حق او د دې جامې په حق وپوهېږي په ضمن کښې رانو وه عصري علومو ته که چېرې موږ غواړو چې د خشونت خلاصو د رقابت خلاصو او د بل د بل د لاسنیوی خلاصو د بل د کومکو خلاصو د بل د تومتو و منت خلاصو باید موږ عصري علوم نه روښځه ولرو په خاطر د دې
کثیر یو صد عصري علوم ولري هغه خپل په جامعه کې مستر د خدمت ګرځیدلای شي خپل کوړه مستر د خدمت ګرځیدلای شي و دې اجتماعات مستر د خدمت ګرځیدلای شي
ډیر مننه قاری صاحب چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړئ اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پروانه نور بس دی روانه ده غلی سادات تاسو څخه بل پښتنه وکم د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکمه تاسو څخه قربانی پښتنی وکړي هغه ته یو ځل بیا تاسو پام را اړوم د دې راپور په وینا د محلي چارواکو لخوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري په دې راپور کې راغلي دي چې محدودیتونه په غزنی هلمند کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت عملي سوي دي وروسته ویل سوي دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدمتونه هم لمنځه وړي دي او د شوزو پر سفر د بندیز لقبل دا ډول ناروغانی چې رواني ناروغانی دي تر ټولو ډیر اغیزمنې سوي دي ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې په غزنی هلمند کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات سوي دي د نورو ولایتونو پرتله
ډیره مننه ملالی جانې د چې زوم په هلمند ولایت کې ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډیر شوي شاید یو ولایت دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډیر زیات دی او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کېږي لومړی له ولایتونو شروع کېږي بیا په مرکز پلی کېږي ځکه مرکز کې بیا همشه داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي که څه هم د مقاومت ډېر دوام نه راولي ځکه چې بالاخره دغه بندیز خو بیا هم پلی کېږي ولې په ولایتونو کې فرضا په هلمند ولایت کې زموږ ورځ یادونه وکړه چې د میراث برخه کې هغوی سره ډېر مثبت بدلون راغلی دی خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډېر منفي بدلون راغلی ځکه موږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و او مېرمنې استادانې وې ډاکترانې وې همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله ولې فی الحال هغوی ټول په کور ناستې دي ټولې په کور ناستې دي او هېڅ کومه ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي یا هم هغه مېرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي دا ډېر زیات ستونزمنه شوې هغې مېرمنو لپاره همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې چې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغو ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نشي کولی یعنې هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي او تر څو چې بندیز مرکز ته رسیږي او مرکز کې مېرمنې یو لږ څه مقاومت کوي خو بالاخره په دوی هم پلی کېږي مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي وکړي او دغه مېرمنې چې په کورونو ناستې دي هغه مېرمنې چې درس ویلی تحصیل یې کړی امیدونه لري ارمانونه لري د ټول له خاورې سره خاورې کېږي که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو د سره یو کتنه وکړي دا به ډېره ښه خبره وي او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې مګر دوی ماتې په دولسم کې پاتې دي ډېری نجونې په لسم کې ډېری په یولسم کې ډېری مکتبونه خلاص کړل د پوهنتون په ارمان پاتې دي ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټر وای کاشکې زه استاد وای دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي او هیله مې ده چې دوی وشي کولای خپل دغه ارمانونه ته ورسیږي او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په مېرمنو باندې لګول کېږي نو که چېرته د دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي یا څوک په ژور خپګان اخته شي یا څوک خدای نه خواسته ځان وژنه وکړي نو که چېرته مکتب یعنی د اصلي علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي او د اصلي علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې په پوهنتون کې
مونږ دینی علوم لرو او هر څه پکې شته.
بله
هر مسله پکې شته. نو په دې خاطر هیله مې داده چې دغه بندیزونه نور د دغه بندیزونه په ښځو ختم شي.
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند، موږ دوه نورې دقیقې لرو. زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دغو ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوي چې طالبان په سیستماتیک توګه غواړي چې په دغو ولایتونو کې خلک پرمختګ ونه کړي؟
زما په نظر څه باندې د چارواکو د نرمښت او د ټینګښت پورې اړه لري. ځینې چارواکي ډېر سخت دریځ لري په ځینو ولایتو کې، ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي. او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤلین شته دي، یعنی همیشه مو دغه څو کال د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هله مسله په یو شکل مثلا تاسو فرمانی که هغه کوم دغه په یعنی په وای شکل دی تجربه شوی، په وای شکل نه وي. په ځینې حالاتو کې پاته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري. دا د چارواکو دریځه پورې او د هغې د خپل فکر اندېښنې د دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پوری. نو کیدای شي چې دا ولایت کې چارواکي ډېر سخت دریځ وي او دې یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې ښځو ته کار او یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمینه مساعده کړي. نو دوی به خپل چلند تمن ډېر سخت نیسي. اما بعض ولایتو کې شته، بعضې خلک شته چې لږ روښانه دي، لږ معتدله دي، لږ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته پوهایی زیاته ده. طبعا دا هغه خلک دي چې معتدل خلک دي، ښه خلک دي، خلک خوشحاله دي، خلکو سره مننه کوي، منندوی دي چې هغې دې هم عدالت تامینوي، هم خپله د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي او په ښه توګه هغه ټولنې ته یو خدمت یو څه امکانات برابروي. متاسفانه په ځینو حالاتو کې واقعیت زه په دې موافق یم. ځینو ولایتو کې ډېر زیات مشکلات دي، د یو ولایت په پرتله بل هیواد کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اوله کې شاهدان اوسئ، تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی، تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولستو. خپل زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې، په مرکز کې مکتبونه نه وو، په بلخ ولایت کې وو تر یو کال پورې. او دغسې په بعضې مسایل نور په ولایت کې مختلف دي. یو ځکه مثلا د محرم مسله ډېره جدي، مثلا د حجاب مسله ډېره جدي ده په یو ولایت کې. دالس نرمښت شته او موږ علمان دي چې دا نرمښت دغه پر مخ لاړ شي دا پالیسي. مهرباني
ډېره مننه مومن صاحب. اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تاسې د نور بستي خپرونه واورېده. زه له خپلو دواړو مېلمنو آغلې تورپیکۍ مومند او آغلې ارزو سادات څخه ډېر مننه کوم چې په دې خپرونه کې سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو
تزغی شو و اخمور زرم سره سره شو ببل زغی می از غیر آوکی لزرم سوه زگیر ویر آوکی ٹکرے می ڈکی کڑی لگر برو لمستے سر کلم خرسی توری گرگوری یا براوڑا روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان بے سوادا ٹکرے پبایا او کاوڑیا ٹکرے پبایا او کاوڑیا مالا سنا تور پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادا کخ توائی چی دا ببادا کخ توائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوانا دوارا سپلے میں پریدی یوانا دوارا سپلے میں پریدی
سوائی
تاته په واس کې بچپم سوای سوای ری بار په میته سنم سوای سوای تاته په واس کې بچپم سوای سوای پساس کی زیر بم سوای سوای تاته په واس کی غن چپم سوای سوای ری بار په میته سنم سوای سوای تاته په واس کی غن چپم سوای سوای
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 11 24 401. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری